ساعت لس بجه شوی درنو آوریدون که السلام علیکم زه اسمت ساروانیم پا دی خبرونه که به وابری چه در افغانستان و لسمشر ننگرهار تطلاله دی تاکل شوی ده چه سبا پا اسلام آباد که در افغانستان ده سولی پا ده بهیر پا اره سالور ارخی زخونده جولدشی ده دیو زینو نور و راپورونو تر سنگونیز پروگرام جوان پا شیبو کل روخو تر هر چوراندی مو اجمل تورمان ده افغانستان او نریل ورستی حال خبره وی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د ختخر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې له همدې امله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې د دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لویې لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازدیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نخه کوي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاده ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې او اوس مهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوي دي، خو په دغو عملیاتو کې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغا همکار له شارجي ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې بیا هم که چېرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکړو، او که چېرته دوی بیټنګ کوي چې دوی له موږ نه ستر هدف جوړ نه کړي 150 شپېتو نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړۍ شلاوریزه مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 500 مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړه. او دا هم څو بهرني خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وشل شوي دي. دا په روان 2018 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرویټۍ په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تیر کال په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په 10 بجو کې د 15 ترمند وسلوال سخت دریس وژل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوی دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنګي الوتکو پرون 2 ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمن پرامنته شوی کړکیچ کې د فارس خلیج وادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړ. دغه وادونه هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمن د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي کچیر د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اکله معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابولو تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي. ښاغلي ابادي چې تېره ورځ یې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد له منځه وړلو کال دی. د ابادي تر دې خبرو یوه ورځ دمخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد دوره کولو غوښتنه وکړه. عبادي دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسیې خبر ده چې د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات پیشنهاد کړي چې له مخې به یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هېواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصیدونکو د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خفګان ښکاروي.
یا یې چې جوړوي خو جوړېږي نه. د دوه درې کوله کېږي چې وخت دی په اوبسي
چا چې د کور ځنډولی دی باید دغه محکمه شي او قانون منګول ته وسپول شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرستې ته تیار دی. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. تاسې زموږ شغل آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خپرونې د سهار په اوو بجې په منځنۍ څپه 12:30 پیلېږي. د ماښام تر اوو بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په دې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی شي. لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د آزادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی په براته وای چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څه لپاره تللی دی، د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانکزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې پکې د کابینې ځینې غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي، څو شی به مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې او البته د څلورو ختیځو ولایتونو استازي هم پکې دي، ولایتي شورا، مدني فعالان او خپل دولتي چارواکي هغې غونډې ته ورغلی دی. تر اوسه پورې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري خبرې کړي دي. اوس هم د ښاغلي زمري خبرې روانې دي. د ننګرهار سفر ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له اعضاء سره خبري او همدارس پسیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع خراب شوې ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي چارواکو تر خبرو وروسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د ده وینا وڅرخیږي. ویل کېږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډېره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شېبه تمه ده چې ولسمشر خپله وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوې وه چې تمرکز به یې ډېر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیاته
څرمن صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي او هلته یې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډېره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکزې وي. او ویې ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د وسلوالو مخالفینو او داعشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل که چیرې یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضریږي، دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او دوی د دغه امادګۍ یا د دغه فیا منلو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمېر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمېر مهم قمندانانو داسې اشارې کړي چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپو یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ را وباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. لبلخوا د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي رادیو ته وویل،
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هېواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغۍ مرکز په هېواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمښت وشي. د دې مرکز لسګونو غړیو پرون په یوه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زتران راپور واورئ.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت ناهیلۍ ملې وي، خو وخت نا وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنګ ښکېلې خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده تر څو د خبرو له پیله مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني ښکېل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف بولو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي، یو سیاسي پروسې په توګه دې مطرح کړي. د هېواد یا ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هلته د ښکېلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړې ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنیو هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
ښاغلی افغان وایي چې که د سولې خبرې دي وکس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کیږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګنده شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوي یو له بل سره مخامخ د پاکستان په مري ښار کې خبرو ته کېناستلي وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر څوارلس کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي،
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونه له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ یې وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمېر الوتکې هیواد ته رسیدلي او ځینې یې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واورئ.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 530 دولت څو الوتکې هیواد ته را رسېدلې، ځینې هم د را رسېدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاملې سي.
هغه نویج ډوله الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کېږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته په رارسېدو دي چې هیله ده د روانې میاشتې تر پای راورسېږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپترو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بله هم په نږدې وخت کې سپارل کېږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در ازوی چې په افغانستان کې د نن نه د هلیکوپترو د ترمیمول لپاره د یوې فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزاتو او تخنیکي وړتیاو لاړخه د دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسی.
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 328 زری وسایط اکمالیږي چې دا به هم دورتو او هم پولیسو لپاره وي او انتقال یې اوس هم پیل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغه ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسی.
د خوست هوایي ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پوری کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غنی څناڅ شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار لیدو خواهشا څلور کاله تیریږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواهشا 15 میلیون ډالرو په قرارداد ورکړل شوی وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره دې چې د تیر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست ته په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، راپورټ ورکړي، تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تیریږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسیدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا ایرپورټ دای یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه در کوله کیږي چې واخ دی په بوسی.
زه نور رحمان خبره کوم، دنه شکوټ اوسیدونکی یم. او موږ مسافر بزرګونه مسافر دی په خارج کې چې وته چې کرشی کوبل کې یا خطرنه کې اوبل مشکل او غوړي چې دای دې نګدې کی شي ونګدې رور کوته چا چې د کور زندول دی به دا محکمه شي او قانون منګول د وسپر شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالي ورسره راټاو شوی، خو زی خلک بکره می پندوی ماشومان په کلو کیوی خال خال د اوسپنی کټاری مات شوی او د خی ساتن بندوبست نشته. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوری واحد زای هم وایي چې د هوایي ډګر پروژې به ما مات ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه لتیرو څلور کلونو راهیسې لخند او ځند سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او کلمو باندې دغه پروژه ځندول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپل د ځینو اشخاص له خوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې خلتیا هم موجوده ده. هغه چې دغه پروژه لزند او خند سره مخامخ کړی ده، هغه ته باید سزا ورکړل شي. دی ولسونه غوښتنه داده چې په دې برخه کې ولسمشرې مانای باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغه پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاری پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والي صاحب ته راته ګارانتي راکړي چې منسکي به چټلین قراردادي را غیراته وزړ و ایران جزیه ترتیب بونیسی ما ته اطمینان را که دی مشرانو لخوا فورا بزر ادایت ورکم چی کار شد.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي، باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې به دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چه ده خوز ده هوایی دگر پروژه کارونه پا دیار لسه و نویل مریز کال که پهل شول. مقدماتی کارونه پیاو کال که ترسره شول خوروسته ای کارونه ده نامان و مویلتون و ترمخی و دردل. زایی چارواکی پا اولگام که ده هوایی دگر در انوی یا از غاستلی که ده جوڑولو گختنکوی ترسو پخوز که جوڑیدون که هوایی دگر پروازونو تا چم توشی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هیوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په ختمولو کې مرسته وکوي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې که چیرې دا شخړه اوږده شي نو شایي ګټه یې ترهګرو ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې ده نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمیر مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکېچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کنل دغه شخړې باید ترهګر ګټه پورته کړي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې په ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلي عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په تېرو څلورو ورځو کې پاکستان ته د سعودي د جګپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د جوړ شوي ایتلاف په ګډون په ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقی وروسته ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او خپل منځي ډیپلوماتیکې اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله وښوده چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکېچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکېچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا دی چې زموږ د ملي ګټو تحفظ وشي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سني د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هېواد ونه شي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې او سفارتي تعلقات ختم شول چې سعودي عربستان په دې هېواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې قهرجنو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هېواده د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهرچیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشحاله لرون کوونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. دا یادونې ورده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
زم مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت ده. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي او صد ډول په هلمند کې 500 نفر سربازانو ته مرګ ژوبل اوړي. هر ورځ دا معلومات زده نه دلی کجکی سنگین خانشین لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رښتون نتر لاسګوم په دې نکي چې هلمند کې هوایي امارت دې شدید ضرورت مخته ده د هلمند د لشکره ولایت سره شاروالی ستاسو په لین کې ما مرته مالی پلیس کې ځانونه ستکړي د زمر سوتیانی په شاروالی کې پرتی دي مرته دې دا کار کوونکي اخو زمر سوتیانی راکي یا د مرته سلاوي راکي مرې و مې اس کې انتظار مستری دی وسلام
زما اولاد کندهار ولایت سره په تماس کې ما زما د لوړپور چارو کوڅه د غوستنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي که چیرې د هلمند امنیت وضعیت تر ډېر خراب شنو کې داسې چې د کندهار امنیت وضعیت هم تر ډېر خراب شي
زمين له کندهار څخه ما زما د افغانستان د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت ته پیغام چې د هلمند وضعیت جدي ونی څنګه نو دا و دا فرقزیو ته جوړ کی نو وسه سر دا وخت او
د دې خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو خو اوس لاس پجیاو د 10 دقیقې د توجه کړی د دې سات لاندو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په اسلام آباد کې د سولې پاړه څلور اړخیز غونډه جوړه شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځ ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوي دي د بشري حقونو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وایي عملو کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي د ریاض او تهران ترمنځ پر امن تشوي کړکېچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی او د عراق لومړی وزیر حیدر الوادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد لمن زوري
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د خلیج د سیمه سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماټیکو سرغړونو تورن کړی دی دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړي دا به صادق رښتینی جواب وي
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حق له پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غواښ کړي د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړي ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې بحرین، کویت، متحده عرب امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیری په سختو ټکو غندل سوي دوی دغه راز ویلي چې دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي اما دا چې دغه اقدامات سدي په دې اکلې معلومات ورنکړه د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیا روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي بلخو ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې شر روابط لمنځوړي د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر امنسته کولو کې علاقه نه لري ټاکل سوی چې نن د عرب لیگ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي ډیپلوماټیک کړکېچ په اکله خبرې وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ایراني غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یو خاصه غونډه جوړه شي
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبه پر ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر د پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولیس ته څیرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سختدریځو وسلوالو پر د پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پا پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریځ وسلوالو لاس درلود. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پا پاکستان کې په پا ډیره جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریزه ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سختریزه وسلولو ته زمينه برابر کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمی پوره زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پرمختګ نسوای زغملی هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دواړه اتمي قوتونه دي. دوی دواړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغسې پیښې کیږي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپلو کې جنګول غواړي. په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښه پرېکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي مودي هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بېلابېلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار یې کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکی ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي، خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سږنی جنګي فصل ډیر جدي و او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري، څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډاکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نمې خوبانه سفنای منستا یم په دې چلوي بلم په دې چلوي زیدو ته بلاغ علي زبرک سي زید من غواړم خدای خو من غواړم دغه خاوري وکړ من کوم مثلا ماشومانم ایران بیران خاولان دي چې په مېره ځاینه لرو زه خپل ایما وغه ګډا ما یې پېما ما یې بینې ما دغه ځای د سړی راوستم خاپوړو راوستم من ځالته په خاپوړو کما
ترور چې لا خو دې په لاس دادی څه وخت راخه د چې لا څه وخت نه ایدم
دا ما چر من دلیا ښه
پیدا کړی دی
دا کوم درانه کې پیدا کړو دا کو ته باندې وکړی دا
که ماش کسی دیواده دیده
وی وانه چه وانه ما نادیم گفتن نا بازه شهی نادیم گفتیم
چه دیم اصلا دیم گفتنه
شهی نادیم گفتنه
دیواده دیوه که چه در تخیستی دیواده
که چه ایم نو آخیستی
ولی
نه سی
عجیزه و
قریب و
که سو کالا مخی دیواده کرده
دیرس
کالا مخی دیواده کرده سو اولادو نلری
واسه سره دیم
واته سره جنونو کې دي کالکان
سره کان دي جنونو کې دي
څه به نه معلوم
څلور کالکان دي او واته
جنونو کې دي
لورګان دي واده دي
او واده دي
چیرته واده دي
دا هغه افغانستان کې په شمال دي ولا کوم لیدلې نه دا کاله
لورګان نه دې خبر نه
نه نه
ترې ته څه وړه کنه اوس ډیر سپینسارې ته به څه رقم یو زون درلودي
کاله وای خو سنگل جای وای وتاین نه وتاي پکې مونږ نه پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز وک ماغم کلاوري کی کلامیندس
ولی ورکی کی جنما
سره اچ خبر کشي نیو نولاندا یمالاندا
دې نی ویني ښا
ته غو دغه پردی کړی دي
که خیر اوسه
کوم خیر اوسه خدای دې عزت لاله
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر بچې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بېله دې چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد کراروي. او یو شمېر څېړونکو یو ډول اغوستل کېدونکي لاسپوټونه یا دستکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټونه د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوي. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي.
دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټونې دومره سپک دي چې کاروونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان د سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی. موږ نننې خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. راځئ وګمې رشید ته وښو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر لمخې ګڼ افغانان او بهرانیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هری رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترین نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویجی پر هره رود باندې. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود د هره رود سره یو ځای کیږي، او ویل کیږي چې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دا منار جوړ شوی دی. یو زر و یو سلو شپوش نویوم کال کې د سلطان غیاث الدین غوري په زمانه دغه منار جوړ شوی دی. وای یو سره چې دا استاد و خپل په فن کې دا یو معمار و، د ایلی په نامه چې وایل کیږي د سمرقند و، ایلی سمرقندی چې د سلطان غیاث الدین غوري له خوا د سمرقند نه دلته احضار شوی و، دغه مناری د اوه کال په جریان کې جوړ کړی دی.
استاد غوري زیاتوي چې د جام پر منار ډیر ښکلی او ظریف کار شوی دی چې په یو شمیر برخو یې د قرآن کریم آیتونه په کوفي خط لیکل شوی دی.
دریش پته نیمه متره ارتفاع لري، او د قاعده قطری یعنی دایروی قطری 8 متره ده. او دا منار چه یو دروازه لري چه ده 2 متره دمزک ارتفاع لري، ده پا دروازه چه دنه نشیدم دنه نه یو مارپیچ زینه لري چه تر آخر بوری رسیجی چه پا آخر که یو دهلیز موقعیت لري. ده منار گویا پا چوکه که سنته کیجی. ده منار پا شاو خود برجسته خشت ته او کوشی سره ځنی لیکن لري چې وايي په یو مدار د منار د قرآن شریف د نولسم پاره د سوره مریم څخه آیات لیکل شوی دی نه سوش پوژ اویو کلمه د سوره مریم څخه نه پر شاوخوا د منار لیکل شوی دی او ویل کیږي چې دا منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پی یو شار که در یو شار پی میانس که موقعیت در لوده اوز خوالت شار نلی دل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پی شو خوکش ده دی
ده نمواری پی خبره چه دست گمان کیگی چه ده منار شو خواه چه کم پی خوانه خار موجودو پی اغلب گمان سره ده ده فیروزکو تاریخی خارو او ده دول منار پی دهلی که هم ده غوریانو للوری جور شویدی ده چه ارزخت چه ده؟ غریبایی
دا منار خوب پا افغانستان که التا پا نره ای که تقریبا بی نظیر منار ده مخصوصا پیو پس پات زای که پیو دره که چه موقعیت لری داد واستان شناسی لنظر دیر اهمیت لری او خواچ محیط آرام و کلچه مثلا دیش کال سلویش کال مخ که چه محیط دیر آرام و خلق داسی دیر خارجیگانی در بامیان للاری راتلل منار جامته او حلت لیدن کول حتی را پیاده کل چه علازد محمد ظاهرشاه په پینز سلویشتوم کال که غور تراغی در دوی کاروان بیاولار منار جام او لار دیر خراب و پاق وقت که در احلا حضرت محمد ظاهرشاه در کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم در احلا حضرت حلت تلف شد یا یو نفر حلت مر شد چه دوی دیر متاثر شد
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بحرانه یو چیرون که سرا یو زای دغمنار تراغی او دغمنار پا نریوال کچه شهرت ومون په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله جواد د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
د غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې دی چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حریرود سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته ورمهکال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ور واړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منارو چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فلم د اطلاعات و فرهنگ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پر اوسه کال د اطلاعات و فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره خو دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر له ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې یې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوک شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې. دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دینه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي. باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي. باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي. داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو کې کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دي همدغسې دې خواته که چېرته یې پاملرنه ونه شي نو نږدې وختونو کې کیدای شي دا منار له منځه لاړ شي.
د د په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپیره سیمه یې ډیره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منارې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول خو امنیت پکار دی چې امنیت راشي، ځکه چې امنیت نه وي نو دې تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټول ناول امنیت پکار دی. بیا چې اغزي پوره خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګرچاپیره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، چېرته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مانی چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
باید تذکر داد که منار جام به اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مقدم منو چه تر اوسو ورده کم خاص پام نده شوه. شاو خوادری درجه ده حریرو ده سین پر طرف کوگوال پیدا کرده. سمو دوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر ریاست سر پر گرده ده رغوانی چار پیل شوی. سلور زولی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مگهور لاره چه پاتی سلور زولی بیا ورغو خود امنیتی سون زول عمل مچاری زندی ده دی.
کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
دارا تیاد ندی جسنگا او پا
Dá-se-lhe